دولس بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. قدر من اوریدونکو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې پر ښځو او نجونو د وروستیو بندیزونو او محدودیتونو د علتونو په اړه بحثونه به پکې شامل وي. خو له هغه مخکې په البته په دې خپرونه کې به بیا هم زه ستاسو کوربه واوسیږم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې په 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې پرون په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک ځیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 26 د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د ده وینا داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وباله، خو بایدن وویل هیڅوک باور نه کوي چې د دې دا خبره کړې وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پېښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیره یوه اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي، خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له 8 میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی دا اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبې په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ 15 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حافظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکي هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروري بولم چې میرمن اصولي او ښاغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دی، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمته او د راډیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي، چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي، زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګ وي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته او نور ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلې او رنځیدلې ولس ته هم چې زما خبرې اوري. اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهیږي چې دغه پیسې کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بس بختانه دا چې طالبان خپل، یعنی موږ نه وای که په مسجد کې درس ویلی، نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. شزو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې شزه یا د کور یا د ګور؟ که مسلمانان دي، خو حضرت بیبي خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه شزو ته د کار اجازه. که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای شزو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې شزه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګردې ورکړی ده، نو دوی خدا هغه هم نه مني. په دې معنی چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهیږي. په قرآن کې د تعلیم حق پر شست او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهیږم دی که ده په مسجد کې درس ویلي خود پر دې باندې پوهیږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دی نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالم جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ فقط کور کورونا راغلی دي، باد راوړی دي، دغه څه انشاءالله به باد بیرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوئ همغه خلک دي چې دا تاسو وایئ چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تم ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذار دی چې موږ په کلي ډول افغانانو المنز هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې اسلامي علومو کې هم کوم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي، دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بینان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي، دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي، فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغه سیزه پسې تر مصره دغسې پسې څه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولسې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته، اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال دا و چې د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره هغو یا د هغو فتواوی او نظریات له پامه غورځولي، حتی مونږ ولیدل چې فتواوی په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې. د دوی تر نظریانې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي؟
ها، اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اسلام د اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځی او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیات مخکې ځي، لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو یې لس لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به یې پرېښودل، ځکه هلته څلور و خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې یې ووهلې، دریشۍ یې ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر یې په درې میلیونه ډالره ارزي. یعنی دغه سیر دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. یو څوک به وویني چې خا اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر وو په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلي دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به کول، نو خلک هم ډېر ورنه خفاس ول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکي اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم، زه په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې درې ودونه وکړل، څلور څلور ودونه وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه تعلیم یافته وي، ودونه یې کړي، دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسو وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلی وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم و. او د افغانستان د حکومت ړنګول، د اقتصادي بنسټونو ړنګول په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم و، اوس هم جرم دی. د افغانانو سره د تماس کې هم ټول په همدې فکر دي.
مننه میرمن اصولي. د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولي دي په څه معنا ده؟ یعنی د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پرېکړې څه ډول ښکاري؟
زه د یو استاد په صفت دا درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه یې ځواک ښځې نه شي درکولی. هغه دیمدونکی ورسره البته ګرده نارینه دغسې نه روشنفلانې فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لیدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته وویل لاسه مخته وګرځو د مخ، دا دواړه یو شو. یعنی تاسو فکر وکړئ هغه پلا چې د طالبان غالي 15 کاله دوره کې موږ ونسو کولی په 40 کال کو د دغه 15 کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کو. یعنی باور وکړئ دغه روحیه هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اوتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي، شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله 15 نفرو ته رسېدی. موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی په ډېر علاقه مندي په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکړي. یعنی بالاخره موږ د 15 کالو بدبختي په 40 کالو کې موږ په مټو په پښو درودلو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولی اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تګ باندې محدودیت لګولی دی، کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنیږي یا د دوی د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
دام د دې مثلا حق د دیو انسان حق د جواز باید یعنی د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند دي. خو اصلا په دغه ځای تاسو چې افغانستان یو اسلامي مملکت وو دی وبل، اوس ما هم په همتون ویل ده زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي او بخی استاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته که لطفا خپل ځای بدلولای شي، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا دا رقم د دې په لاس کې نه دی. غواړي ترې یو مملکت وران کړي، هغه باید معارف یې له منځه یوسي، په دې خاطر چې اصلا اصلي فابریکه د تولید د اردو اقتصاد او هغه ګرده معارف دي. نو دا فرمان اصلا د پاکستان دی چې نه غواړي افغانستان په پښو ودرېږي.
اصولي صاحب، تاسو خو دنیا هم لیدلې ده، په نورو هیوادونو کې د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي. او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زمو کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګړوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لری ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنانات و کلتور و درنخت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی. کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذار وو، په دې د اووم د ثور څخه د اووه پنځوسم کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې دا بېلمه ساتل او په پاکستان کې د دوی ځورونه او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو د دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو باندې په مکاتبو کې ویل کېږي. دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدرسې مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان. پاکستان هم همه ملایان ښه آی ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې. او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان، دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه. انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په هوټل کې چې هغه یې راولېږه، ځاځیو ته راغلی و، په ځاځیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله ځاځیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ. دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغه ته د ونې لاندې راته یوه خزانه یې ښې، راځئ چې دا خزانه راواخلو. او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزان ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي. او باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حال خپل ل خپل مازی سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه ل تاریخ سره؟ د پښتنې تازه اورست رازم اوس چې میرمن اصولی حفیظه اصولی را سره وصل ده یو ځل بیا. میرمن اصولی، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودي، دغه جامع چې نن طالبان یې سپارښتنه کوي له هغو جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویلی دی چې ساتري اورات، نو هغه هم ساتري اورات دی. اوس هم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتري اورات اوس هم دی لري، ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنی. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو، د هر کمیټې مسؤل د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر ترنوکه ماینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس زموږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دی وتلی، هغه کې یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کې هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختی ګرده د اشرارو دراتک سره د تهداف شې شول څه
بل مېمن اصلي طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو خوانځیو ته د فساد مرکزونه وایي
شنو دا ځا ولا خپل د بيساري د شوزي تربیه معلمه و یعنی موږ په دې کې په دې ډول چې د دې کې په فورس کې ځخلا به هم د مازی په هغه ورځ حاضر کې دروس کوي چې موږ خپل شاګرد یو کوم سترګي ما را وګورې دې د کوم راشي ما اوس په دې تاسو باور او په شرف باندې چې موږ اول چې قایتسان او ځینې خپل بیا اوس چې موږ دغه مؤمن مو خپل دغه وشتون په چی شي ټینګ کیږي دا قایته خو ته پوره نه لاندې دي نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیه په هیڅ کې په دغه درو ټایم کې ز او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم به څنګه ونه وي چې د دقیقې دی خبرې وکي او هر داس چې ورته د اسلام قوانینو سره تطبیق کی او په خپله کې ارزیابي ته هم چې موږ مسلمان یو او دغه فرضاً حتی یو زردک چې موږ ولر دغه زردک چې شي د خدای پیدا کړی د موږ سره ده پات باید اسلام د دین سره باید راځي کې ورکو ان د تربیه په واشه ان د نظم او سیستم په برخه هیڅ موږ کوم داسې خلاونه نه دی او که انسانان دي ستا په اجتماع کې اوس د دې په هغه کې نه دي خپل تجاوزونه نه کوي
فقط کلاند لطفاً جواب راکې میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول فکر کوي چې خلک به کینی او که بیا هم اعتراضونه تروزي
نو زما غوښتنه ده خلک وسه ده حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي حق غوښتل کیږي په هغه ورځ لازمه اعصاب خراب و چې انجینر راټول شوی و موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې نو څومره شاګردان ولې دا شهران یو لک څو داسې ګرد په پوڅو کې وتلی وای او د خپل د حق غوښتنه یې کړې وه دا د دې مسلمان حق دی طالبان دا کار نشي کولی دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجینې په کور کې انجینې یا د کور یا د بور دا خو نه اسلام مني نه اوسني شرایط مني او نه اجتماعي وځي موږ په اجتماع کې ژوند کوو یو انسان اجتماع جوړي اجتماع به انسان جوړي نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو باید جهان سره سیالي وکړو
ډیره زیاته مننه غواړم چې اصولي صاحب نه وروسته پوښتنه وکړم فکر کوي چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل مازی سره قطع کړی ده
جناب تکل صاحب لن جواب درکوم اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ غټی لرلی او غټی د جنګسالارانو خاتمه و د قومي ټکادارانو پای وو افغانستان نه منل افغان نه منل زید کړیو خاتمه و دا غټی دي اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکړي دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي پرې نه کی دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي په دوی کې پوهه خلق باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقيقي اسلام څه شی ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سره د روزنیز مرکز خون کې هم پاتې شوې ده 25 دقیقې
د ازادي رادیو اونیز بحث
شو ستا دیر غمونه داد بدردا جوان سید